アバサダイラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د ازری رادیو خبرونه پیل شوه نن یکشنبه ده د مریض جرلسو څلور نیوی د ساور جرلسمه او د 2015 میلادي کال د می دریمه د ازری رادیو په دې خبری مجله کې د قطر د غونډې د فرخوندې د قتل د عاملانو د محاکمې او ځین نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو خو پیل په خبرونو کوو د سولی علی شورا د قطر خبرو ته خوشبینی ښکاروي ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي پاکستان وایي پرون په شمالي وزیرستان کې څلور څلوېښتنه په بمباروي کې وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې روانو خبرو ته د خوشبینۍ د څرګندولو په ترڅ کې هغه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي د قطر دولتي آژانس پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وویل د سولې د عالی شورا او طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی دا آزاد بحث به نن هم دوام وکړي د افغانستان د سولې عالی شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسم یار آزادي رادیو ته وویل
دومره ویلی شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي چې دای شي چې د دې ناسته په حاشیه دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سولې لپاره
ښاغلی قاسم یار دا هم وویل چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکرو د رسمي پیل تمه لري د افغانستان د ولسمشر میرمن وای افغانستان د بدلون حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپلې مرستې جاري وساتي رولا غني پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته وویل تر یوې لسیزې نسبي ثبات وروسته افغانستان هغه ځای ته رسیدلی چې د زیربناو سیستمونو په جوړولو کار پیل کړي
Thank you for taking the trouble.
زه له تاسو مننه کوم چې له افغانستان سره د مرستې زحمت مو منلې مرستې مو راغونډې کړې او خپل ځوانان مو د مرستې لپاره راستولې خو لطفا دا هڅې جاري وساتئ اوس مدري شئ د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې میرمن غنی سږ کال د امریکا ټایم مجلې د نړۍ په هغو سلو کسانو کې ګڼلې وه چې ډېر نفوس لري ملګري ملتونه نن د می دریمه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي په کابل کې د دې موسسې د سیاسي استازي دفتر یا یونما په دې مناسبت د سرمشي بان کیومون د یونسکو د مشي ایدینا بوکووا او د بشری حقونو د لوی کمشتر زید بن راد بن الحسین ګډ پیغام خبر کړی دی په دې پیغام کې ویل شوی چې د بیان او مطبوعاتو ازادي د شی حکومتداري او د قانون د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي هر ژغ باید واوریدل شي هر څوک په ځانګړي ډول هر شزه باید د خپل ژغ اوچتولو ازادي ولري ملګرو ملتو ټینګار کړی چې شزه او نارینه باید د خبر جوړولو او معلوماتو په د کولو کې مساوي حق ولري او سوشيټډ پریس خبري اژانس وايي په 2014 میلادي کال لشتلجه اته خبري اعلان په افغانستان کې وشل شوې دي د همدې ورځې په مناسبت زموږ د نن ورځې میکروفون ستاسو خبرونه په افغانستان کې د بیان ازادي ته ځانګړې شوې ده د پاکستان پوز پرون ویل چې پرون لشتر لشه څلور څلوېښتنه د بی پیلوټ الوتکې په تازه حملو کې وژل شوې دي د حمله په شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د تیرا درې شاوخواته د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو شوې دي د پاکستان د پوز خبر پانه وایي چې په دې حملو کې 28 وسلوال طالبان په تیرا دره کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوې دي د امریکا پوز پرون ویل چې په هغو هوایی عملیاتو کې چې د دوی په مشهد د سوریې په شمالي شهر حلب کې شوې د 25 ملکی کسانو د وژل کېدو ادعاوې چیري د سوریې د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې چې له لندن فعالیت کوي د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د پوز په مشهد په بمباری کې تیروتنه شوې او د شپږو کورنیو غړي وژل شوې دي د ډلې ویلي چې لشتلجه دیر لستنه بې درکه دي د عراق د پارلمان یو یزدی غړي پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هېواد د شمال په کمپ کې لږ تر لږه 15 یزدي اسیران وژلي دي. مهما خلیل وویل سخت دریزو داعشیانو دا بندیان د جمعې په ورځ په تل عفر ښار کې وژلي دي. باور کېږي چې 1400 نور یزیدیان د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریزو سره بندیان وي. د کانادا صدراعظم سټیفن هارپر عراق ته ولاړ. دا سفر مخکې له مخکې نو اعلان شوی. هارپر پرون په بغداد کې وویل چې هېواد یې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې پر خپلې ژمنې ولاړ دی. د کانادا صدراعظم په ټوله سیمه کې له بې ځایه شویو کورنیو سره د 109 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه چې 18 میلیونه به یوازې عراق ته ورکول کیږي. په عین وخت کې پرون په عراق کې په بمی چاودنو کې 13 تنه ووژل شول.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان لمروي د تودوخې لوړ درجه 28 چیټه 14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 16 چیټه 18، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 18 چیټه 40، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 14 چیټه 40، جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 18 چیټه 19، گردیز اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 23 چیټه 9، بامیان اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 18 چیټه 1، غزنی اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 24 چیټه 9، په بامیان کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړ درجه 8 چیټه -9.
تاسیز مو شخل آزادی رادیو اوری د دې خبری مجلې په دوام کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوري. په خطر کې د سولې د شورا او د دولت وسلوالو مخالفانو د استازو خبرې نن هم دوام کوي.
زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې دای شي چې د دې ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي.
د سولې د شورا غړی ښاغلی قاسم یاری و چې په همدې موضوع ورسره مرکه لرو. اجرایي رئیس وایي د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی، خو باید دا پرمختګ له خلکو پټ ونه ساتل شي. د فرخوندې د قتل په تړاو څو امنیتي مسؤلان نن محکمې ته حاضري شي. د دې محاکمې په اړه د یو مدافع وکیل نظر پوښتو.
دا یو اقدام دی، اما مهمه خبره ده چې اصلي عاملین تختیدلي دي او هغوی فراریان دي.
د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ساعت و بجه و ته دقیقی دی دازاری راژیو خبروانی ده سهار پا و بجه پیلیشی ده ماشام تر و بجه پا منزنی چپا دولس شپش دینوی دوام کوی. ده ماشام لو و بجه و روست پا هم ده غصپا ده امریکا شخ آشنا راژیو خبروانی برندی کیجی. ده خبروانه چه ز اسمت ساروانی ده عبدالقادر جلال اوف پا تخنیکی هم کاری برندی کم لدوغو موضوعاتو چه مخکی مورت اشاره وکره جوره شویده. نمره هم پا قطر که ده سولی ده خبرو ده یا ده سولی ده خبرو ده کنفرانس پا اره راپور لرو. پا قطر که نن هم ده افغانستان ده سولی ده عالی شورا و طالبانو ده پلاوی ده خبرو خبری دوام کوي او نن به ورستی ورځ وي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د دوه ورځېنی آزاد بحث د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د سولې د عالی شورا هیئت د جمعې پر ورځ قطر ته ولاړ او ویل کیږي چې د طالبانو له لوري هم یوه ډله دوحې ته تللې ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا د سولې مذاکرې نه دي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دا پرمختګ د سولې د خبرو رسمي پیل ته یوه ښه سریزه ګڼل کېدای شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
په آسیایي چارو کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوسف بن خلیفه عبدالله الساده پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس ته وویل چې غواړي د افغانانو لپاره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي او د افغانانو ترمنځ د ملي خبرو قربانه دي. د قطر دولتي خبري اژانس د الساده په حواله وایي چې په دې خبرو کې ګډون کوونکي لوري به د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پر لارو چارو آزاد بحث وکړي. هل سره د قطر خبری آژانس ته ویلي موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت غواړو. موږ دا خبرې د دې لپاره تنظیم کړي چې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کم سي او د سولې لپاره د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته شي. په دوحه کې یو میشت افغان صدران درویش چې پرون د غونډې یوې برخې ته ورغلی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
خوشحاله فضا ده او هېڅ مې فکر نه کولو چې د خلکو سره مخالف وم.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي اسوسییټډ پرس آژانس ته ویلي چې د سولې عالي شورا غړي د دوحې په خبرو کې د خپل ځان له لوري ګډون کوي. ښاغلي عابدي ویلي هغوی به مخامخ سره وګوري خو موږ کومه توقع نه لرو. د افغانستان د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره مخکنۍ هڅې ناکامې شوې دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دغه خبرې به د سولې د مذاکرو رسمي پیل ته یوه مقدمه جوړه کړي. طالبانو په 2014 میلادي کال کې په قطر کې رسمي دفتر پرانیست او خپل سپین بیرغ یې پورته کړ چې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي تر شدید مخالفت وروسته بیرته وتړل شو.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه، د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار وایي دا د سولې د خبرو لپاره یوه مقدمه ګرځېدای شي. فرشتې جلال زی له ښاغلي قاسم یار سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د قطر دا خبرې د سولې د مذاکرو پیل ته څه ګټه رسولی شي.
دومره ویلای شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي. دواړو خوا یعنی مسلح مخالفین د حکومتیار صاحب د ګوند نمایندگان پکې شته، د طالبان نمایندگان پکې شته، خو زمونږ هم د سولې د عالي شورا نمایندگان هم شته. د یو فرصت پیدا شي چې دوی خپل ترمنځ هم خبرې وکړي او یو ځای ډوډۍ وخوري، یو ځای به چای به وڅښي. خو زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې دای شي چې د دې ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسمن خبرې اترې د سولې لپاره.
او قسم یار صاحب، د طالبانو لخوا څوک ورغلي تاسو ته دا معلومات
نمونه مونږ سره خو نه دی، خو څنګه شپک کسه ګډون کوي.
دا داسې خلک دي چې په خپله په قطر کې وو، که د پاکستانه ورغلي، که د افغانستانه تللي، دا معلومات لري؟
زه فکر کوم چې ځینې همداسې دي چې هغه سیاسي کمیسیون غړي چې په قطر کې وو د دوی نمانځه کېدای شي چې د طالبان د مشرتابه لخوا هم نور کسان معرفي شوی وي.
تاسې څه فکر کوئ، آیا په افغانستان کې د دغو مذاکرو د نتیجې لپاره، یو واقعي نتیجې لپاره کوم امید شته؟
او باید خو لرو چې انشاءالله تعالی په شایې چې نږدې راتلونکي وي انشاءالله د سولې خاطرې رسما او باصلاحیت پلاو شروع شي. دا ناست هغه دپاره نه دی.
د سولې د شورا غړی ښاغلی قاسم یارو د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې په بهیر کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه باید د خلکو له سترګو پټ ونه ساتل شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون په شی حکومتولۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. په دې اړه د ناجی صافی راپور واورئ.
سره له دې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي، خو د حکومت اجرایي مشر ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید افغانانو حقوق او درناوی په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د شنبې په ورځ په خي حکومتولۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه عاملین لري او یاد عاملین په هیواد کې د جګړې په خدمت کې دي. ښاغلی عبدالله سره له دې چې دغو عاملینو نمونه وانخیستل، خو ویل چې ټول افغانان سولې ته هیله من دي او دا پروسه به مخې ته وړل کېږي.
کوشش هایی شده و کوشش باید صورت بگیره.
د سولې لپاره هڅې شوي او باید چې په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ترسره شي، څو خلک د واقعیتونو په جریان کې واچول شي. نن ورځ یو تریخ واقعیت دا دی چې زموږ په هیواد کې جګړه روانه ده. دا جګړه یوه سرچینه لري او د هغو لخوا یې ملاتړ کېږي. همدارنګه دا جګړه عاملین هم لري چې د جګړې په خدمت کې دي او هره ورځ موږ له خلکو تلفات اخلي.
په عین حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید له هغو ډلو سره سوله ونه کړي او په وړاندې ودرېږي چې په دې پروسې باور نه لري او د خلکو وینې تویولو ته دوام ورکوي.
ته بل هر څوک د مخالف ده د نظام موږ خپل رول ګڼل دا چې موږ ورونه وګڼو وخت کې چې موږ ورونه نه ګڼي او د ملت او ملت استازي د نظام ورته دښمن ښکاري د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د هغوی په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي دا سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د وسله والو مخالفانو په وړاندې روښانه دریځ ولري او له هغو څرګندونو لاس واخلي چې د خلکو د بې باورۍ سبب کیږي. دوی وایي چې د حکومت ترمنځ نه همغږي او ضد او نقیص څرګندونې به د دې سبب شي چې وسله وال مخالف فانتری ګټه پورته کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې روانو خبرو ته د خوشبینۍ د څرګندولو په ترڅ کې هغه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي افغانستان د بدلون حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپلې مرستې جاري وساتي. ملګري ملتونه نن د می درېیمه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. د پاکستان پوز پرون وویل چې لږته لږه څلور څلوېښت تنه د بې پیلوټو الوتکو په تازه حملو کې وژل شوي دي. د امریکا پوز وایي چې په هغو هوایي عملیاتو کې چې د دوی په مشه د سوریې په شمالي ښار حالت کې شوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو اډاوې څیړي. د عراق د پارلمان یو یزدي غړي وویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هیواد د شمال په یوه کم کې لږ تر لږه 25 یزدي اسیران وژلي دي. او د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته ولاړ. دا سفر مخکې تر مخکې نو اعلان شوی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ساعت و بجې او ولس دقیقې دي. د ازادي رادیو د نن ورځې په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې د لاتنیمو بجو تر نهنیمو بجو پورې دوام کوي د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ په اړه ستاسو نظرونه اورو. په دې اړه به وروسته هم توضیح درکړو خو د خپرونې وخت په یاد لري. اوس به هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په بهرنیو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جورنال په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت استازي په داسې حال کې په قطر کې سره ویني چې د دولت مخالفینو وسلوالو په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. ورسپاڼه لیکي چې طالبانو او افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو یو تکسیز هیئت به له افغان چارواکو سره په یوه دوه ورځنۍ سیمه ییزه غونډه کې سره وویني. وال سټریټ جورنال لیکلي دي چې دا کانفرانس به د یکشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي او د دواړو لورو ترمنځ به غیر رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. خو په مقاله کې راغلي چې د دې ستونزې حل لیرې ښکاري چې آیا دا کتنه به په قطر کې د سولې د رسمي مذاکراتو په اړه کنه. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو او د افغان حکومت استازیو دا کانفرانس د آزادو خبرو لپاره یو فرصت بللی دی. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي کمیسیون اته غړي به په دې کانفرانس کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ویلي چې مولوي عطاالله لودین به د دې شورا له لوړپوړو غړیو څخه وي، خو ده زیاته کړې چې ښاغلی لودین به په ځانګړې توګه په دې کانفرانس کې برخه اخلي. وال سټریټ جورنال لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خپل کار له پیله راهیسې بیا بیا هڅې کړي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي ترڅو په افغانستان کې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کښېښول سي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي غني د فبروري په میاشت کې دا تمه رامنځته کړه چې پرمختګ ته لاسرسی نږدې دی، خو د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې دا هڅې متزلزلې دي. وال سټریټ جورنال لیکلي چې په پاکستان کې د طالبانو د مشرتابه ډیری غړي ژوند کوي او افغان ولسمشر هیلمن و چې اسلام آباد کولای سي پر طالبانو په مذاکراتو کې د برخه اخیستلو لپاره فشار راوړي. خو ورځپاڼه د یو افغان چارواکي له خولې لیکي چې امریکا ته د ولسمشر غنی تر سفر مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې طالبانو دا پیشنهاد رد کړ. دغه چارواکي ویلي چې له دې مخکې چې طالبان خپل نظر څرګند کړي، پاکستان ویلي چې طالبانو د سولې د خبرو غوښتونکي نه دي. وال سټریټ جورنال لیکلي چې پاکستان بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د ثبات پلوي کوي او مني چې پر یو شمېر طالبان نفوذ لري، خدا چې پر دغه ډله باندې کنټرول نه لري. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د نیول سویو کسانو د محاکمې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په مرکز کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د یوې اوویشت کلنې ښځې د وژلو په قضیه کې د نولس تورنو پولیس افسرانو په ګډون 49 نور د شنبې په ورځ محکمې ته وړاندې شول. هندوستان ټایمز لیکي چې د پولیسو یو شمېر مامورین هم په خپله وظیفه کې په غفلت تورن شوي دي او حتی یو شمېر په دې حادثه کې برخه اخیستونکي ګڼل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان قضایي سیستم له ډېره وخته را په دې خوا د ډېرو خلکو عدالت ته د نه لاسرسي له انتقاد سره مخامخ شوی دی. هندوستان ټایمز لیکلي چې د محکمې دا غونډه په دې اړه د افغانستان د حکومت د ژمنو یو امتحان هم ګڼل کېږي چې په عادلانه ډول د دې هیواد د ټولو وګړو خوندیتوب په قانوني توګه ترسره کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
که د افغان بیسیم سیم کارت لري په 8 میری خپل نظرونه او وړاندیزونه موږ ته راستولی شي. حاجي شمس الحق په همدغه شمیره له هلمند را لیکلي: زه له حکومت څخه هیله کوم چې د فرخوندې پر قاتلانو شرعي حکم جاری کړي. د کابل ابتدایي محکمې پرون وویل چې د فرخوندې د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید څو امنیتي مسؤلان هم د محکمې ته حاضر او محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د دې محکمې رئیس پرون د تورنو کسانو په لومړنۍ علني محاکمه کې دا خبرې وکړې. په دې اړه یوسف زادران راپور لري.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخوندې وژنې قضیې د څېړلو په دویمه ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخوندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانۍ د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لویې څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف آمر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخوندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالنې ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 دې تورنو له جملې څخه چې د فرخوندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخوندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوپی په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤلینو داسې ذهني نیت اخیستی و چې فرخونده باید هم وژل شوی وای او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوي طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
یو شمېر حقوقي کارپوهان او مدافع وکیلان وایي د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایي محکمې له پرونۍ غونډې داسې ښکاري چې د قضیه ډېر نور اړخونه هم لري. یوسف زران له مدافع وکیل سید خالد سادات سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې دا ورڅخه پوښتلي چې د فرخوندې د قتل په اړه د محکمې د لومړۍ غونډې په اړه څه نظر لري.
دغه قضیه ډېره جدي وه، نو تقریبا 3 ورځې وخت به ونیسي، سبا ته هم جریان لري. ما ته څو خبره ډېره جالبه وي. یو دا دی چې حقیقت یابۍ لکه کمیسن چې جوړ شوی دی ولسمشر ګمارلی دی، دې خبرې وکړې او ډېره جالبه دا وه چې دوی ویلي چې هغه څوک چې عسکري عاملین دي هغوی نه دي نیول شوي له بده مرغه. چېرته چې موږ او تاسو وګورو عسکري عاملین چې نه وي، بیا قضیه بل طرف ته نیسي، ولې نه دي نیول شوي او د دستګیرۍ لپاره د حکومت لخوا څه نه دي شوي. دا یو اعتراض و.
د همدې اعتراض د څېړلو لپاره چې کوم امنیتي مسؤلین وغوښتل شول سبا غونډې ته، دا به د قضیې سره مرسته وکړي.
دا یو اقدام دی دا قضیه په جدي کولو کې د قضیه په مکملولو کې یو کومک کولی شي. اما مهمه خبره دا ده چې اصلي عاملین تختیدیری دي او هغوی فراریان دي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. دغه سبا ته چې کوم امنیتي مسؤولین راځي هغوی متهمین نه دي چې د هغوی فقط راغوښتل کېږي چې له خپل ځانه دفاع وکړي، خصوصا کله چې شینکي ځین کړوخیل وویل چې حتی نومونه یاد کړل د پهلوان په نوم باندې چې یو څوک د همدې سیمې اوسېدونکی دی، هغوی دویمه درجه شخص و چې هغه باید نیول شوی ول. دویمه خبره دا وه چې دغه جرم چې رامنځته شوی، موږ په حقوقو کې دغه جرم ته د کانکور نوم ورکولی شو، یعنې په عین زمان کې څو جرم رامنځته شوی دي. تاسو ګورئ لومړی ضرب جرحه ده، بیا فتی خپله بل جرم دی، بیا قتل رامنځته شوی دی، بالاخره د مقتول هغه جسد څه ول کېږي هغې ته ور اچول کېږي، دا خپله بل جرم دی. یعنې څلور یا پنځه مختلف جرایم رامنځته شوي دي. امکان دی ولري چې په دغه جرایم دغه څو اشخاصو کې په دې کې زیاتره داسې اشخاص چې هغه په یو جرم کې دخالت کړی اوسي، ولې په دویم جرم کې نه وي کړی، بیا دا ډېره مشکله ده چې قاضي دې داسې پرېکړه وکړي چې په ټولو باندې یو شان جزا تطبیق.
بلې ښاغلی سردار صاحب، په مجموع کې دا فضا څنګه وه؟ هلته د تورنو کسانو خبرې هم تاسو واورېدلې.
د محکمې جریان نارمل و، ولې یو شه چې ډېر جدي و او باید ورته غور وکړو، دا و چې زیاترو متهمینو ویل چې موږ سره شکنجه شوې ده، حتی د پولیسو له لوري، د داخله وزارت منصوبینو، همدارنګه د امنیتي ارګانونو له لوري. نو کله چې اظهارات یا تحقیق په وخت کې شکنجه استعمال شي، هغه اظهارات د قاضي په وړاندې هېڅ مستدلل نه دي، هېڅ قابل د استناد نه دي.
مدافع وکیل سید خالد سادات و سردار آغا لکندهار لیکلی چه محکمه دی ده فرخوندی ده قتل عادلانه پریکره وکلی.
آزادی خبری مجله آوری.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور څلوېښت وسلوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه له منځه تللي دي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه راپور استولی.
د پاکستان امنیتي مقامات ادا کوي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې هغوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر په یو خبرې کړې نامه کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په داخلو او همدارز د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیره دره کې د میشتو سختدریځ وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور څلوېښت وسلوال وژلي، چې په دغو کې شپاړس وسلوال په شمالي وزیرستان او اته ویشت نور په خیبر ایجنسۍ کې وژل شوي دي. اعلامیه هم درس کاږي چې په وژل شوو کې ډیری بهرني جنګیالي هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. په خیبر ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنګي الوتکو د شنبې په شپه او ورځ د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو درنه بمباري کړې، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله پکې د وژل شوو د شمېر او هویت په اړه معلومات نشي ترلاسه کېدی. د پوست په وینا دغه هوایي بریدونه یې تر دقیقو استخباراتي معلوماتو وروسته کړي دي. د پاکستان پوست په داسې حال کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د لسګونو ترهګرو د وژلو خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني پوست او وسلوالو ترمنځ درنه نښته شوې وه، چې په نتیجه کې وویش وسلوال او د پاکستاني پوست د یو افسر په ګډون پنځه پوځیان وژل شوي وو. پاکستاني ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي، ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه له دولس سو زیات ترهګر وژلي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي او زیاتره سیمه یې له اورپکو پاکه کړې ده. په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کسان بې ځایه شوي چې زیاتره یې لا تر اوسه بې کوره دي. د یادونې وړ ده چې په دغو قبایلي سیمو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو ترهګرو او د پوست د اداو په اړه لا تر دې دمه خپلواکو او ځایي سرچینو څه نه دي ویلي، ځکه چې دغو سیمو ته د خبریالانو په ورتګ بندیز لګېدلی دی.
د ژوند رنګونه.
ما نوم مینا د وردګ ولایت او د کابل پنتون د ادبیات پنځه د دریم کال مسله یم. کوم وخت چې په مکتب کې وم، نو ما هغه وخت د څو کاله پنځه کاله مخکې ما خیاطي زده کړې چې په ډېر ښه ډول په مسلکي ډول مې زده کړې ده، خو متاسفانه هغه وخت به چې ما خیاطي کوله ښه و، ما به یو څه لاسته راوړل، اما اوس وخت خیاطي موږ ته دا زمینه نه ده مسایده چې موږ هلته کار وکړو. یعنی موږ نشو کولای چې په ښه ډول سره موږ خپل دا څم چې زده دي د خلکو ته وړاندې کړو، او موږ هیله لرو چې موږ ته دا زمینه مسایده کړي چې موږ خپل خیاطي په ښه ډول سره وکړو، او کوم څه چې موږ زده هغه نور ګټه ترې واخلو، خو متاسفانه چې تر اوسه موږ ته دا زمینه چا نه ده مساعده کړې او موږ نشو کولی چې خپل څه چې زده هغه خلکو ته وړاندې کړم.
آیا داسې نور څوک لیدلي دي چې ستا په څیر هغوی خپلې حرفی زده کړې دي مګر اوس کار نه کوي ځکه یا ورته زمینه نه ده برابره یا کومې نورې ستونزې لري؟
بلې، داسې ډېر خلک دي چې زما خپلې ډېر همصنفیانې وي چې د دوی ډېر ښه شی زده وو، اما متاسفانه دوی ته دا زمینه نه وه مساعده چې دوی ولاړ شي او کار وکړي او خپل دا څه چې زده دي د خپل استعدادونه خلکو ته وښيي. دا زمینه دوی ته نه وه مساعده چې اوس دوی په کورو کې ناست او دا کارونه پرېښي ده.
داو د ژوند یو بل رنګ د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. د دې خبرونې په دوام کې جاوید نعیمی تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم. سپاسگزارم.